السلام علیکم ستړي مشه وخت مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر امریکا ته تللی
په لویه برخه پر دې ورګرځي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلېږي.
په امریکا کې میشت افغانان د دې سفر په اړه څه وایي؟
د امریکې له حکومت سره د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي.
د ولسمشر تګ امریکا ته تبان د افغانستان لپاره یو ډېر مهم او اساسي ټکی ده.
اروزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې.
دا ټول خلک د دغه لپاره تور شوي دي چې کچېرې تلکې
په نورستان کې خلک د درملو د نشټوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي.
موږ د غره دوا د زیتون لیلنه شمکه او یو بل پرلکو یې هغه دغه شی موږ استعمالو.
په روسیه کې په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا مثبتې پېښې ډېرې زیاتې شوې. تر هر څه مخکې به خبرونه له عصمت څاروان واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته ورسید. د هرات والی وایي یو سل دیرش طالبان په دغه ولایت کې له حکومت سره یو ځای شوي دي او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځني سفر نن واشنگتن ته ورسید. تاکل شوې ده چې ښاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. دی به د دې سفر په لړ کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره هم خبرې وکړي. واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر هدف په بیلابیلو برخو په تېره بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا کې د یوه نوي باب پرانستل بلل شوي دي. په پام کې راځي چې امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې وکړي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی آکار به له امریکایي پلاوي سره چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکي پکې شامل دي وبیني. د انقره له خبرو سره هم مهاله د افغانستان ولسمشر واشنگتن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وبیني. د هرات والی عبدالصبور قانی وای یو سل دیرش طالبان نن پنج شنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یوه خبری غونډه کې وویل دغو کسانو د مولوي مردان نورزی په مشی د دولت پر ضد په شینډن ولسوالۍ کې فعالیت کاوه. والی له مولوي نورزی څخه مننه وکړه چې د ده په وینا زړوره پرېکړه یې کړې ده. د هرات والی زیاته کړه له حکومت سره ملګري شوي طالبان به د شینډن، زاول او زیرکو ولسوالیو په امنیت کې برخه اخلي. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د دریمې لواء رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالۍ کې ووژل شو. په نګرهار کې وی حکومتي سرچینې آزادي رادیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ په ویشتل شوې ګولۍ ووژل شو. ډګروال نورجان مخکې تر دې چې د دریمې لواء رستیزوال شي یو موده د سرحدي لواء د رستیزوال په توګه کار کړی و. د ده د وژلو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په مزار شریف شهر کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي دا پیشه شاوخوا دولس نیمې بجې د مزار شریف شهر د سید آباد په چوکې وشوه. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویندوی وایي چې په دې پیشه کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي. شاهدان وایي چې حمله کوونکي د تورو شیشو په موټر کې سپاره وو. تر اوسه پورې د دې برید انګیزه او د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازري ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویندوی ګل حیدر احمدی آزادی رادیو ته وویل په ازري ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
سقوط ولسوالۍ ازري حقیقت نداره، ادعای کاذب است.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادعا کړې و چې د ازري ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. له بلې خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومند وی پرون هم په ازره کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وشول چې په ترڅ کې شل تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي.
په چین کې د افغانستان سفارت په پیکنګ کې افغان کلتوري خونه پرانیسته.
افغان سفیر جاوید قایم ازادي رادیو ته وویل د دې خونې د جوړولو لپاره له یو کال راهیسې کار روان و. د زیاته کړه
په دې خونه کې د افغانستان د مختلفو وختونو تاریخي آثار، د افغانستان او د چین په اړه پر روابطو تاریخي آثار او سره پر بودیزم باندې تاریخي مواد پراته دي.
افغان سفیر همداراز وویل چې د دې کلتوري خونې تر څنګ د افغاني غالیو یو نندارتون د نندارچیانو لپاره پرانیستل شوی دی. د ښاغلي قایم په وینا د افغانستان د کلتوري خونې په پرانیستونکو مراسمو کې د چینایي چارواکو تر څنګ د 15 هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي و چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداری ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوی دی. عثمان کاکړ تیره اونۍ په خپل کور کې له بېهوشه کېدو وروسته روغتون ته یوړل شو او د دوشنبې په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکترانو ویلي چې د سر کیڼې خوا یې ګزار خوړلی دی. نیویارک ورځپاڼې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات ښار ته نږدې د ایران د اتومي انرژۍ پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټې الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کرچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکې په کرچ کې د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایراني رسنیو پرون د خپل هیواد په اتومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی و.
لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا ته تللی دی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لیدکاته د جمعې له ورځې پیل شي. دا به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ښاغلی غنی او ورسره ټیم چې پکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دی. داسې وخت امریکا ته ځي چې په افغانستان کې دننه جګړو زور اخیستی دی. ورځ تر بلې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي. احمد شیبر او نور جزئیات.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تېره شپه ناوخته له کابله واشنګټن ته روان شو. په واشنګټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مرسته وکړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار.
ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبري وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق لاس د رډو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپړی افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تېرو وختونو کې اشتباهان ډېر شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتونو نظر وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو نه نظر وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولی شي. دا به ولسوالۍ سقوط کړي، نو د ولسوالۍ سقوط مانا نه ده چې حتما به دا به مرکزي بلاقه به ښارونه هم نیسي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم اسادی راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړې پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
و مردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی امریکا کې دي، دوی به سبا د جمعې په ورځ د امریکا په وخت باندې سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن او ورسره پلاوی سره وګوري. دا چې په امریکا کې میشت ځینې افغانان څه وایي، د دوی په استازیتوب دوو تنو ښاغلي عزت الله شمزي او دلاور فیضان چې پخوای چې لیکوالان او شنونکي دي، دوی ازادي راډیو ته خپل غږونه راستولي دي.
زما نوم عزت الله شمزي دی، زه د امریکې په میشیګن ایالت کې ژوند کوم. د افغانستان له هیئت نه چې پر اس کې جلال اطماف جمهور رئیس اشرف غنی دی او دوی امریکې ته سفر لري، د دوی نه زما هیله او غوښتنه دا ده چې د امریکې له حکومت سره دی د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي. زه فکر کوم د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، چې دا نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه هم د افغانانو په ګټه ده. افغانان کلونه نه بلکې میاشتې او هفتې وخت لري چې وضعیت مهار کړي، ځکه که خدای مکړه وطن د وطن حالات د ګډوډۍ خواته لاړ شي، دا به د هیچا په ګټه نه وي. امریکا او متحدین افغانستان ته راغلل او هلته یې له شلو نه زیات کلونه د تروریزم سره مبارزه وکړه او د بشر حقوقو او دیموکراسۍ شعارونه ورکول. نو اوس که دی افغانستان ګډوډۍ ته یوازې پرېږدي، خدای مکړه د افغانستان د خلکو او د ټولې دنیا قربانۍ به په اوبو لاهو شي. د پاکستان د مداخلو په اړه د جمهور رئیس غنی له بایدن سره جدي خبرې وکړي، ځکه پاکستان چې څومره د سولې په برخه کې د همکاري وعدې کړې دي، تر اوسه یې په یوه وعده هم عمل نه دی کړی.
زه دلاور فیضان د ورجینیا له ایالات څخه تاسو سره په لاین کې یم. چیرته رئیس جمهور وتوانیږي د امریکا سره د افغانستان هغه بایللی باور بیرته ترلاسه کړي، نو طبیعي خبره ده دا به د افغانستان په اوسني وضعیت باندې ډیر زیات مثبت تاثیر وکړي، بالخصوص په امنیتي او اقتصادي حالت باندې. او که چیرته هغه بایللی اعتبار او پارتنرشپ ترلاسه نشي، نو خدای مکړه دا به یو ستونزه وي د افغانستان او بالخصوص د نظام او جمهوریت لپاره. یو خوانه چې ګورو دا ملاقات ډیر اساس وخت کې تنظیم شوی وو او ډیر د اوږدې مودې لپاره تنظیم شوی وو، چې حداقل څلور ورځې او شپې به دلته په امریکا کې بالخصوص په واشنگتن ډی سي او ممکن په نیویارک کې تیری کی. خو په دې وروستیو کې اوریدل کیږي چې سفر یې یوې ورځې ته مختص کړ، نو دا خپل یو سوال برانګیزه ده او پوښتنه راي ولاړی.
په امریکا کې میشت دوه افغان شنونکي او فعالان و، عزت الله شمزی او دلاور فیضان. اوس هم دننه افغانستان ته راځو، هلته ښځې څه توقع لري چې د افغان حکومت مشران امریکا ته په سفر کې څه موضوعات مطرح کړي؟
رازیا حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعاله زموږ تامه د ولسمشر څخه چې و سفر به امریکا ته لري ډیر دی موږ افغانان خصوصا خوندې د ولسمشر څخه او همچنان د امریکا د ولسمشر څخه ترڅو افغان خوندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسته راوړنې چې په دواله سيزه کې درلودې هغه لاسته راوړنې خوندې پاتې شي او همچنان خوندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکړي په اقتصادي چارو کې فعالیت وکړي په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو ترڅنګ اوږه په اوږه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای شي.
محتمند ولسمشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هېواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یو طریقه حل کړي د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی، صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړی، دا هم د دوی خپل همت دی. البته دا چې زمینه سازی دولت کړی دی مننه کوو، نور داسې خاص لاسنیوی چا نه دی ورته کړی چې موږ ووایو چې ښځو دپاره خو دا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپله طرحه خپله ځوانانو ته ورکړو، زما فکر کې ملت مراجعه وکړو، ډیر ښه دی، نه خارجي سیاست.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته غوښتست. په افغانستان کې د جګړې لزیاتیدو سره په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاتونوال جګړې ته تیار شوی. د طالبانو پر ضد دغه ولسی پاتونوالو مشري ډیری د پخوانیو جهادي قومندانانو د ملي شورا د یو شمېر غړو او نفوذ لرونکو سیاسي شخصیتونو پر غاړه ده. طالبانو بیا دغه ډلو ته ګواښ کړی چې د وسلو له اخیستلو دې ډډه وکړي. زیاړه پام وکړي یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوی او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاڅونوالو د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې ځینو خلکو د طالبانو پر ضد وسلې راخیستې دي. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامی ګوند جلاشوی ډلې مشر عطا محمد نور، د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده، په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي حضرت علي او یو شمیر نور هغه کسان دي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو پر راپاسولو کې لوی لاس لري. د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې له حکومت سره د نظر اختلاف لري، خو له افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف خپل خلک یو ځای کړی دي.
موږ د بدو او بترو ترمنز انتخاب وکړو. موږ اوس مهال همدا جمهوریت ټاکلی. موږ د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوو. دا هر څه مو د میلیونو کسانو په قربانۍ ترلاسه کړي دي او اوس ترې په هر قیمت دفاع کوو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو هرکلی کړی او د دې لړۍ د پراختیا هیله یې ښودلې. د دې وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
به مشکل کې وزیر دفاع افغانستان
لکه څنګه چې د دفاع وزیر ویلي دا وزارت به یادو پاتونوالو ته هر ډول وسلې او نور تجهیزات برابر کړي. که دا خلک زموږ مرستې ته اړتیا ولري، حکومت به ترې هیڅ ډول مرسته ونه درېږوي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان باور لري چې یوازې د خلکو راپاسول مهم نه دي، بلکې د دوی مدیریت کول اړین کار دی، ځکه د دوی په وینا په دې کار سره باید د جانبي عوارضو مخه ونیول شي. لډلی میرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل
حال خو استجالیت وجود داره، اما
په اوس وخت کې فکر کوم جلا کیږي، خو باید ډیر دقت وسی او دا پاتون کون کی مدیرات سی، ځکه دا سینه سی چې بیا د انارشی او ځنځنی و خواته ولاړ نسو، چې په هر شار کې بیلابیل وسلوال کومندانان وي او په خپلو کې وسلوالې نښتې کوي او د ښارونو امنیت ګواښي، نو باید دې مسایلو ته پوره پام وسي.
دا
په داسې حال کې ده چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دې خلکو ته ګواښ وکړ او ویویل چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسی پاسنوال. په افغانستان کې د ولسی پاسنوالو لړۍ نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د حکومت د لسګونه زره ځواکونو تر څنګ ولسی وګړي هم وسلول شوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه ورکړل شوې ده.
و موردل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو خصوصا په شمال کې خلکو وسلې اخیستې دي، اوس په ورشو جنوب ته په اوروزګان کې هم سلګونه کسانو د افغان حکومت او پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې اخیستې دي او وایي چې غواړي د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا شغونه په ترین کوټ کې د هغه کسانو دی چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کړي. د دغه کسانو شمیر سلګونو ته رسېدي او سپکې او درنې وسلې په لاسونو کې وې نن د ترین کوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د افغان ځواکونو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلکو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅې دي نه کوي. مولوی حمیدالله چې د یادو پاڅونوالو مشري کول ویویل هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لارې انتخابوي دوی په وړاندې درېږي.
غواړو چې موږ وربند وسي او صلح راسي. دا ټول خلک په دغه پاسونې دا ټول خلک د دغه دپاره ټول شوي دي چې که چیرې نه کوي دا ټول خلک د هغو خلکو مقابل باندې دغه د سلاوې راپورته کړي دي. نور خلک هم راځي، نور خلک هم دا غوښتنه ده دا خلک د دغه دپاره را
په اوروزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې مهال د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلي او ګڼ شمېر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تازه د اوروزګان ولایت چارچینی ولسوالۍ هم تېر شپه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې. د 215 متل کلی اردو د وی خبر پانی په خبرولو سره خبر ورکړي چې یاد ولسوالۍ د نظامی شورا او کمیسون د ګډي پریکړي پر اساس د یاد ولسوالۍ څخه نظامی بیز ترینکوټ تر انتقال کړي او ولسوالۍ طالبانو ته پریښي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاڅونوال یا ملکی کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ وسلې پورته کړي هغوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی وویل چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
زه مامن نبیل هم نمیږم. یو سل او شپته کسان راوستل دي چې هر ځای دښمن اول موږ وزارې ورته کو چې سولفه وکړي سولفه وکړي سولفه وکړي سولفه ونه کې چې هر ځای هر کمر باندې الته به موږ وزه پود خپل د امنیتي ځواکونو سره به موږ وژه پر وژه وجنګېږو.
زه حاجي بسم الله نورزی له حراوت جراوت پولیس اوسېدونکی یم. زه پر طالبانو غږ کوم چې موږ تاسو ورونه یې د وطن خلک یو راسي سولفه وو نور به دا جنگ ته د پای ټپی کښېږدو. دا څلوېښت کاله زموږ دولت در بدل شوی دي، کوټ کوټ شوی دي، ډېرې وینې بهیدلې دي، نور بس ده. خو عامه که تاسې سولې ته غاړه کښېنږدوئ، سوله هوه نه کوئ، د زور د لارې څخه مثلاً حکومت غواړئ، دا موږ وعده در کوو چې تاسې نشئ کولای. دا ولس راټول شوی دی، نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د هیواد په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړې وې، خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکونکي
کور کلی اونیست پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو تا غواګاست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شي همدارنګه په ازادي رادیو دات کام کې زموږ د رادیو ټول پروګرامونه واوري. وربشو نورستان ته. په نورستان کې خلک وايي پروختي مرکزونو کې د درملو او نور اسانتیاو د نشټوالي په وجه بیرته د غرونو او محلي جوړو بوټو په وسیله درملنه کوي. د دوی په خبره چې یو نیم کال کېږي روغتیایي مرکزونو کې درمل نه لري او همدار زیات کسان نورو ځایونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال او درملنې وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې له نورستانه واورئ.
اته کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو دی. وای د څو کالو را په دې خاله محلي درملو او جړړو بوټو څخه خلاص شوی وو او عصري درملو سره به یې خپل درملنه کوله چې اوس ترې د زیاتو بوټو او طبي درملو نمونه هم هیر شوی. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشټون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخواني بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړی دی.
مګر دې غره دوا د زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرکوه یغه دغه شی مې استعمالوم دغه دوا نه په خدای پاک مونږ ته دوا ګرځوله اوس هغه شی مونږ نه ير شوی دی. اوس یلی شرایط دلته دې ضرورت د کلینیک مونږ ته نږدې دی. دلته دوا نشته. پنځه شپه و میاشت کېږي چې دغه دوا دغه خارج دی هیڅ نشته دی. دا خلک ډېر ازورده او په مرکزي کې ټول هغه کې دي په تکلیف دي.
صاحب داد همدرد هم د لویدیز نورستان اوسیدونکو دی. وای په روغتي مرکزونو کې ډاکټرانو او درمل نشته. سیمو ته غزیدل لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو لامل بندې شوې دي. نه څوک له بل ځایه درمل راوړلی شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالولی شي. نو ځکه یې بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړې ده.
ډېر جدي ستونزه ده. دوا نشته ده. ډاکټرانو ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. خلک یو ځل بیا پخوانی دود دستور ته راګرځېدلی دي چې پخوا محلي دوا به خلکو جوړو هغه نه استفاده کوه. د نورستان خلک یو ځل بیا هغه پخوانی حالاتو ته ګرځول شوي دي.
د دوی په خبره چې پخوای د ګېډې دردونو لپاره وینلې، د ملاریا او محرقې لپاره شمکې، د سینه بغل ټوخي او زکام لپاره به مرخنې او نور شیان کارول چې اوس د همدې شیانو کارولو ته بیرته اړ شوي دي. ډاکټران او صحي کارکونکي به اوس د هرې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري. نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي، ځکه چې کېدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عامې روغتیا وزارت او همکار مؤسسه مکلف ته چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو ته معاشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو نه ورکړي ستونزې د عام روغتي وزارت او ارګ سره شریکه کړي ده. خو لا هم د حل څرک نه لګيږي. نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسې مسولین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل،
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسولینو څارنوالۍ ته ورپېژنده چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي چې د قرارداد مطابق نه دلته دوا اکمال یو نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي. او یقینا خلک دلته د ډیرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایان نشته. اکثر خلک دوایان د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت لپاره مفید وي.
تیر اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د نورستان ټولو روغتي مرکزونو ته د درملو رسولو او صحي کارکونکو ته د 15 میاشتو معاشونو د ورکړې خبره کړې وه او همداراز ژمنه کړې وه چې دوه ورځو کې به د وزارت حقیقت موندونکي پلاوی نورستان ته لاړ شي. خو خلک وایي نه تر اوسه روغتي مرکزونو ته درمل رسیدلي، نه صحي کارکونکو ته معاشونه ورکړل شوي او نه هم د وزارت هغه حقیقت موندونکي پلاوی نورستان ته تللی.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جن کو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جن کو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوځې جانانا لات بل ډول دی.
گران هواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کرونا دا شان ما پکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اسمت ساروان لند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځني سفر نن واشنگتن ته ورسید. ټاکل شوی دی چې ښاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. په پام کې راځي امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې وکړي. د هرات والی عبدالصبور قانی وای یو سلو دیش طالبان نن پنج شنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغو کسانو د مولوي مردان نورزی په مشي د دولت پر ضد په شندن ولسوالي کې فعالیت کاوه. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د درېیم لواء رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالي کې ووژل شو. په ننګرهار کې یوې حکومتي سرچینې آزادي راډیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ ویشتل شوې ګولۍ ووژل شو. په مزار شریف ښار کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي دا پیښه شاوخوا دولس نیمې بجې د مزار شریف ښار د سید آباد په چوکۍ وشوه. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازر ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. نیوټنز رسپانی د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نږدې د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنی هنداره.
په کابل کې نن د اولمپیک نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ورځې په مناسبت د لوبغاړو د هڅونې او ستونزو ته د رسیدو په هدف نن یو کانفرانس جوړ شوی و چې چارواکو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. په دغه کانفرانس کې لوبغاړو د دوی ستونزو ته د رسیدو غوښتنو او وړاندیزونو باندې ټینګار وکړ. یاد کانفرانس کې لسګونو لوبغاړو د آسیا اولمپیک د شورا غړیو او د فدراسیونونو استازیو ګډون کړی و. چارواکو ژمنه کړې چې د افغان لوبغاړو د ستونزو هواري او ورته د رسیدو لپاره به لازمي هڅې وکړي. افغان لوبغاړي د محل بهرنیو سیالیو کې د ګډون لپاره له کمو امکاناتو شکایت لري. په ارزګان کې د لوبڅارنې ټولګۍ نن پای ته ورسید. د ټولګۍ د ارزګان ولایت د لوبڅارانو د ظرفیت لوړونې په موخه څلور ورځې د مخه پیل شوی و چې نن پای ته ورسید. په یاد شوي ټولګي کې څلورویشت لوبڅارانو ګډون کړی و او لوبڅارانو په عملي او نظري توګه د افغان فوټبال فدراسیون د نړیوال لوبڅار حلیم اقاشر زاد په لارښوونه روزنه ترلاسه کړه. او د پاکستان سوپر لیگ پایلو بانن مخام د ملتان سلطانز او پیښور زلمی لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دواړو لوبډلو سره افغان لوبغاړي لوبیږي. د ملتان سلطانز لوبډلې سره رحمان الله ګربز او پیښور زلمی لوبډلې سره بیا حضرت الله زازی او وقار سلام خیل لوبیږي. حضرت الله زازی پیښور زلمی ته درې لوبې وګټلې او پایلو به ته ورسوله. بل لور ته بیا رحمان الله ګربز یوازې یو لوبه کې لوبیدلې او نور شانس نه دی ورکړ شوی. دا د ولې د چې پیښور زلمی په 2018 کال کې هم د پاکستان سوپر لیگ اتل ولې ګټلی و.
ازادي رادیو ته غواګاست. سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د کرونا په اړه درته راپور لرو. په روسیه کې د کووید 19 پیښې دا وروستۍ ورځې ډېرې شوې. هلته د همګړۍ له 15 میلیونه درې لکو زیات کسان په کرونا اخته دي او دا وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول له 15,000 نیولې تر 14,000 پورې مثبتې پیښې ثبتېږي. احمد شیبر او نور جزئیات ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه واورئ. د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی.
د سایبریا په ختیځ کې د بوریاتیا ایالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې روسیا د هغو هیوادو پولیس کې داخله کړې ده چې په سره کرښه کې ده. د سرې کرښې هیوادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډېر دقیق څارل کېږي چې د کورونا پیښې زیاتې خپرې نشي. روانه میاش پروسیه که دا کوویډ 19 پیښې ناڅاپه زیاتې شوې. د جون په لومړیو کې پروسیه کې د کرونا پیښې په 24 ساعتونو کې نږدې 9000 ته رسیدې او د جون تر 13مې دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1000 واوښتې، چې له دې سره د روسیې په یو شمېر سیمو کې قرنطین سخت شو. د ماسکو ښاروال سرګی سوبیانین په دغه ښار کې د اونۍ په پیل کې لګیدلي بندیزونه د جون تر 19مې تمدید کړي دي. بوریاتیا د روسیې یوازینۍ سیمه ده چې د کرونا وبا له پیل راهیسې پکې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د دوو اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل څو د کرونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې 1011 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي او ټولې مثبتې پیښې 2001 ته رسېدلې دي. د فرانسې د حکومت ویاند ګابریل اتل پرون وویل چې روسیا او نامیبیا د سرې کرښې په هیوادو کې داخل شول، چې له دې سره د سرې کرښې ټول هیوادونه 20 ته ورسېدل. په دې لیست کې هند، جنوبي افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د یوې اونۍ په مخه باید قرنطین شي. د دغو هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي هغوی باید 10 ورځې قرنطین شي که نظر یې روبه جریمه شي. په برازیل کې هم د کرونا مثبتې پیښې 1000 بیا زیاتې شوي دي. پرون په 24 ساعتونو کې تر 1,15,000 ډېر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه استوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په خبرونه کې د مور د شیدو پارزښت او ګټو خبرې کوو. د مور شیدې ماشوم ته څومره ګټه ورېدي؟ هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دې ته څه ښېګڼې لري او د شیدو ورکولو پر وخت کوم مناسب خواړه وخوري تر څو شیدې ډېرې شي او خپله هم غښتلي وي؟ نن په خبرونه کې همدا پوښتنې ځوابوو. له موږ سره مېلمه د داخلي د برخې متخصص ډاکټر پرویز اقبال دی.
ډاکټر صاحب، په پیل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه پیلو. په پیل کې ستړي مشې خراغلی.
مننه، ستړي مشې، تاسو هم خیر وسی.
خپل دغه د مور د شودو په ارزښت باندې خبرې راته وکړي.
وګورئ، د مور شوده د الله تعالی له طرف یو لوی نعمت دی او د مور شودو یو ساس کې دیوی بازاري قوتي سره نه مقایسه کیږي. دا باید ټول اوریدل کې واوري، ځکه اکثرا میندې د ځنې تنبلو له امله نه غواړي چې خپل ماشوم ته شودې ورکړي. ځنې افواګانې، ځنې خبرې موجودې وي چې هغه ماشوم ته د تیا ورک مور ته به دا مشکل پیدا شي، مور به ضعیفه شي یا به ماشوم څنګه شي. دا غلطې خبرې دي. همیشه د مور شودو کې یو لوی نعمت دی او د مور او ماشوم ترمنځ یوه مینه، یوه ښه فضا رامنځته کوي او یو عاطفه رامنځته کوي. راځو د مور لپاره وګورئ، میندې باید په دې باندې وپوهیږي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته خپلې شودې ورکوي باید ګټو ته ځیر شي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، وایي دا میندې د سرطانونو باندې ناخته کیږي. په کومو سرطانونو؟ دا ډېره مهمه خبره ده. د تیونو په سرطانونو ناخته کیږي، د رحم په سرطان باندې دوی ناخته کیږي، د تخمدان په سرطان باندې دوی ناخته کیږي. او بل هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، د لوپس اریتروماتوسس په نوم باندې یو آټ ایمیون ناروغي ده. په هغې باندې د زنګونونو په دردونو، د زنګونونو په التهاباتو باندې به دوی ناخته کیږي. په دې باندې به دوی ناخته کیږي. هغه میندې چې تی نه ورکوي، دوی به زر په ډیابټ یا د شکرې په دویم ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي. خو هغه میندې چې ماشوم ته تی ورکوي، د شکر چانس پکې کم دی، لوړ فشار چانس پکې ډیر کم دی، د وینې کولیسټرول او ترایګلیسرایډ به نه لوړیږي. په زمین کې وایي د زړه د ناروغیو پیښې پکې ډیرې کمې وي.
که درته وایي چې کله چې ځینې میندې ماشومان نړۍ ته راوړي، نو دوی سي مشکلات سره مخ کیږي. کله چې دوی ماشوم د شیدې ورکوي، توان خو به نه ورته کیږي.
ډیره زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ، شودل لوی نعمت دی او څنګه چې ماشوم وزیږي هغه که طبیعي ولادت کې د عملیات په واسطه باندې نړۍ ته راشي، وایي مور باید په لومړي ساعت کې خپل شوده ورکړي چې په شودو کې د کولیسټروم په نوم باندې چې موږ او تاسو ته په پښتو کې ورګه وایو، دا هغه جوهر دی چې په دې کې ډېر لوړ کیفیت انټي باډي ګانې موجودې دي، او کله چې ماشوم وخوړلې ماشوم به په ناروغیو باندې ناخته کیږي، مور به هم سالمه وي. د دې سره سره وایي هغه میندې چې کله ماشوم ته تی ورکړي او شودو شروع کړي، د زیږون نه وروسته د نفاس په دوره کې د خونریزۍ مخه نیسي، یعنی وینه به کمه ضایع کیږي په زمین کې، وایي رحم به خپل لومړني حالت ته راګرځېږي. بله پلوه کله کله ځینې میندې وایي د ولادت نه وروسته ورته ځینې روحي او ذهني ناروغۍ پیدا کیږي، که چېرته دوی خپل ماشوم ته تی ورکړي دغه ذهني فکري نارامتیاوې چې دي دا به د شودو ورکولو په واسطه باندې له منځه لاړ شي. په زمین کې مور به ډېره آرامه وي. سفر ته که د ولادت نه وروسته څلوېښتې نه وروسته مور که راځي، پلار که راځي، کاکا که راځي، ډېرې ښې اسانتیاوې رامنځته کیږي. دا شوده تیار آماده دي، داسې نه ده چې له اوبک جوش کا ورته اوبه ککړې دي یا د بازار شوده پکې ټینګ شي غلیظ شي. هم د مور لپاره آسان دي، هم د ماشوم لپاره، ځکه چې دا د خدای له طرفه یو ښه تحفه ده او په آسانۍ سره جوړ شوي دي، په ښه شکل سره جوړ شوي دي. دا د ماشوم لپاره هم قابل د هضم دي، قابل د جذب دي، قابل د رشد دي.
بله، تاسو تر اوسه پورې دغو ګټو خبرې وکړې چې کله یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي نو مور ته ګټه لري. راځو ماشوم ته د مور شیدې په خپل ماشوم ته کومې ګټې فائدې لري؟
وګورئ، هر هغه څه چې الله جوړ کړی دي، الله بهترین انجینیر دی. هغه د هغه ماشوم چې هغه ډیر خام دی، د هغه زیګر خام دی، د هغه هضمي سیستم خام دی، تنفسي سیستم او د هغه خپل عصبي سیستم ډیر خام دی، نو د ده د پاره یو ډیر ښایسته ورګه د هغې نه وروسته شوده چې په دې شودو کې په لوړه کچه باندې ایمونوګلوبولین موجود دی، او دغه په لوړه کچه باندې ایمونوګلوبولین کله چې دا شوده خوري دا د دې د بدن دپاره سازګار دي. وګورئ، کله کله اکثرا د بازار شودې چې ورکوي د ماشوم ګیډه خوږیږي، جاړي، قبضیت پیدا کوي، نفخوبات پیدا کوي. ولې؟ د دې سره چې څنګه د مور شوده شروع شي نو د ماشوم ایمیونیټي یا مقاومت په ورسره لوړ شي، ماشوم به په شری باندې ناخته کیږي، ماشوم به په اسهالاتو باندې ناخته کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به ناخته کیږي، ماشوم به په سینه بغل باندې ناخته کیږي، د ماشوم د غوږ نه به زوی نه راځي. د دې سره سره ماشوم ته به قبضیت نه پیدا کیږي، اسهالات په ورته نه پیدا کیږي، د ماشوم خولې ته به دوباره شودې نه راګرځي چې دې ته ریفلکس وایي. او د دې سره سره کله کله هغه ماشومان چې د مور شودیس کې وي دوی په بکتری مننجایټس باندې ناخته کیږي، هغه انتان چې دماغ ته ځي او د دماغ د التهاباتو لامل ګرځي، وایي د ماشوم د سترګو دید ورسره قوي کیږي، د ماشوم ذهن ورسره آرامیږي، ماشوم مقاومت د دماغي ورسره لوړیږي، حافظه ورسره پیاوړی کیږي. او یو بل سندروم دی چې هغه ته د ناساپی مړینې و، یو د ماشوم روغ جوړ د ستیمر شو، دغه سندرومونه یا دغه ناروغي چې د ماشومانو د ناساپی مړینې څخه د مور شودې مخنیوي کوي. او په زمین کې ماشوم بنه ناروغه کیږي، ځکه شوده پاک دي، نه په بوتل کې دي، نه اوبه ککړې دي، نه پکې موږ او تاسو ککړه کاشوغه وهلې ده. دا ماشوم به په روغتون کې نه بستر کیږي. او د دې سره سره والدین به د کاروبار څخه نه وباسي، په اسانۍ سره جذبیږي، حزبیږي، انټي باډي ګانې لري. او د دې سره سره د ماشومانو د الرژي پیښې په کمی دي، ماشومان به په سرطانونو باندې ناخته کیږي. او هغه ماشومان چې مور ته وروي پاینده کې به په اول او دویم ډول ډیابټ باندې ناخته کیږي، د کرونز په نوم باندې د کولمو التهابات دي، دغه ناروغي باندې به ناخته کیږي. او هغه ماشومان چې د مور شودري وي او پاینده کې باندې چاغیږي، ځکه چاغوالی هم یو ناروغي ده چې په لس هاو ناروغیو ته بلنه ورکوي، د دماغ د پخوالي لامل ګرځي، حافظه به خوبي پیاوړی به وي.
په عاطفي لحاظ د مور شودې په ماشوم څه اثر لري؟
مینه به پکې وي، درد به پکې وي، ظالم بنوي، قاتل بنوي. خپل د مور شوده د انسانیت لپاره زمينه برابرۍ، هغه کسانو چې د مور شودې رودلې وي هغه د هغه کسانو په پرتله باندې چې وي بازاري شودې وي ډېر حلیم وي، ډېر نرم، ډېر زړسوان دي وي. او په زمين کې د دوی بدن به د انتانات په مقابل کې ډېر مقاومي.
اوس به درته وایي چې تر څو کلنۍ پورې باید ماشوم ته د مور شودې ورکړل شي؟
وګورئ، د مور شودې یو د طب له نظره دي، یو د دین له نظره دي. د دین له نظره هم د مور شودې د دوه نه تر دوه نیمو کالو پورې دي. او طب هم دا تاییدوي، ځکه دلته دوه خبرې رامنځته کېږي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي، د بل ماشوم ترمنځ واټن به کمي، یعنی بل ماشوم به پسې زر نه زیږېږي. او بله خبره دا چې ماشوم به غښتلی، پیاوړی او صحتمند وي. نو ټولو میندو نه مې خواهش دا دی چې حد اقل خپل ماشوم ته د دوو نه تر دوه نیم کالو پورې خپلې شودې باید ورکړي. چې دلته یو بله نقطه هم ډېره زیاته مهمه ده، وایي ټولې میندې باید اول شپږ میاشتې چې دي فقط د مور شوده باید ورکی، د شپږو میاشتو نه وروسته باید ورته خواړه شروع شي. مور ته ښه خواړه ورکړل شي، مور ته په وخت باندې میوه ورسیږي، مور ذهنن فکرن جسمن آرامه وي. د شودو ورکولو په وخت کې باید مور آرام ځای کې کینی، داسې نه چې هغه ماشوم ته تیا ورکوي د پاسه نه پیغه ګوشې پاسه دیګو کا پاسه کې جارو کا. خپل د مور نارامتیا د شودو په کموالی کې مستقیم تاثیر لري، غذا په کې تاثیر لري، او اقتصاد په کې ډېر زیات رول لري. نو په دې خاطر باندې هغه میندې چې ماشوم ته شودې ورکوي د پاملرنې وړ دی او باید جدي پاملرنه ورته وشي.
کورونا
ناروغی د بد امرغه یو نوې ناروغی ده، د ریسرچ لاندې ده، د پلاتون لاندې ده. خو مهمه خبره دا ده هغه میندې چې په کورونا باندې اخته وي، دوی باید خپل نظافت ډیر زیات وساتي، خپل لاسونه باید همیشه ومینځي، سینې باید پاکې کړي. تر اوسه پورې دا نه ده ثابته شوی چې د مور په شودو کې چې کوم د کورونا وایرس یا کووید 19 د دا مستقیما انتقالیږي د شودو د لارې. خو بهتره دا ده چې باید تاکید په دې باندې وشي چې په دغه وختونو کې باید هغه کمی څوارلس ورځې چې دي چې د انتان د انتقال لامل ګرځي کوشش دې دا وکړي، ځکه دا نوی مرض دی، نوی راغلی دی، د ریسرچ لاندې دی. ماشوم ته دې نور شودې ورکړي، کله چې مور ښه شوله او د انتقال خطر یې کمتر شو، په هغه وخت کې کولی شي چې مور بیرته خپل ماشوم ته خپل شودې پیل کړي.
سکل ویل کېږي چې ماشومان هم په کورونا باندې اخته کېږي، آیا هغه ماشومان چې دوی د مور شودې خوري دوی هم په کورونا باندې اخته کېږي؟
وګورئ، د الله لوی نظام ته وایي هغه ماشومان چې د مور شودې خوري نظر نورو ماشومانو ته په کورونا باندې ډېر کم اخته کېږي. علت یې دا دی چې د دې ماشومانو دفاعي سیستم نظر هغه ماشومانو ته چې هغوی د مور شودې نسکي مقاومت یې پیاوړی دی. نو په دې خاطر باندې که تاسو غواړئ چې ماشوم په کورونا باندې اخته نشي، په راز راز انتاني ناروغیو باندې اخته نشي، همیشه مقاومت پیاوړی وي، آینده کې یو ښه ځوان یو ښه پیغله ترې جوړ شي، د وطن لپاره خدمت وکړي، د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره، نو د مور شوده مه هیروئ. د مور شوده ماشوم هم د انتاناتو څخه ساتي او هم د ډېرو زیاتو انتاني ناروغیو څخه مخنیوی کوي.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو هم ډېره مننه، خوشاله وخت ولرئ.
قدر من دوستانو، ده هر ماشوم لپاره خبرونه پای ترسه بود. تربیه خیچاری.
اور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه میومنی او د کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې آیا اوس هم په کلی او باندو کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي؟ که کوي نو حل لارې څه کېدلی شي؟ د کروندګرو د خبرو ترڅنګ د یو کلی له ملک سره مرکه هم لرو. دا ټول په خبرونه کې واورئ، راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو، افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې 80% وګړي په کرنې او مالداري بوخت دي، او په کلیو کې د خکښت لپاره د نورو ضروري توکو ترڅنګ یوي اوبه دي چې پرته له اوبو کرکیله امکان نه لري. دا یوه نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنګونه دي لږ مخینه ولري، بلکې له ډېرې پخوا راهیسې یوه راپاتې ستونزه ده چې له ځان سره یې ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. خو له تیر سره یې په دې ډول پرتلنه کولای شو چې پخوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو، قومونو او ولسوالیو پر کچه وي، خو په اوس کې د هېواد څه چې د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ده. خو موږ په کلیو کې پاتې کیږو. د سروبي ولسوالۍ د سهاکو د کلي اوسیدونکی ذکریا کوچی هغه څوک دی چې ځمکه لري او هر وخت یې ځمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نورو کروندګرو سره شخړې وي. نوموړی د پرون ورځې کیسه داسې راته کوي.
جنګونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي، د پټي خلکو په کې د زمینداری ده کنه، هر وخت جنګونه ډېر راځي. بله ورځ خپل هم دمونږ شخصي دمونږ هم امام لانجه خلکو سره پر اغله اوبه دي، نور دي چې لګي بیالي خرابې دي. جګړه مونږ پټای ته اوبه راوسي، مونږ پټای نور دي چې نور خلک ول هغه مونږ سره ویل وای دا اوبه مونږ ته راکه، مونږ پټي اوبه کوو. مونږ ورته مونږ اوبه کوي، مونږ پټي ته هغه مونږ د بمدغه کې مونږ لانجه ور سره راغله جنګ مرته ولا یو څوکو څاپېړه واره سوله نو یو څوکو څاپېړه واره کړل. هغه هر وخت داسې کېږي، پروس کلم یو څه کسانو نور و ما سره بي خلکو جنجال وک، بیا یو دوه کسان پکې مړم سو پم دی وبو باندې سره وی وشتل، دوه کسان پکې مړ سو ولا ډیر په تکلیف کړي. وس خپل موږ ترې شکی او شاتلې دي کنه کنه و چې کلا کې سولې وبو لاسه پدې ته وبو زر نه ورته رسیدي.
د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ د کچور د کلی اوسیدونکو حاجی سیدا جان وای په کلیواله سره ډیر ځله موږ د کلیوالو ترمنځ د وبو پر سر لښخړو سره مخ شوی، چې بیا دغه جګړې په خفګانونو وژنو جوبلېدو او بدیو پات رسیدلې دي. افغاني دودونو ته په کتو سره له جګړو وروسته د کورنیو کډه کېدل، له روغې جوړې وروسته په بدو کې د نجونو ورکول، د ځمکې ورکول، د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډېر ځله د اوبو پر سر له شخړو څخه رامنځته کېږي. نوموړی د دوو کلیوالو د اوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي.
هغلته داسې چلو سو چې دوی د اوبو په وار دي، وار دي په ساعتونو دي، په وارم دي. نو دوی چې کله د اوبو د یو تعداد خلکو راواړولې پټي ته، نو مخکې ورخت نه بل چا خلاص چې خلاصې کدو ته وسړی دمونږ د حیا نه کېږي. څنګه چل ول د اوس زه په جای پاتې یم، ما ځمکه پاتې سوځېږي او ته اوس نور تر هلته خپل ځان ته وباړی. هغه ورته ویلې بس خو لنډه خبره ته وبالا سوه، بس کلشنکوبي راواستې ډس ډس سړی ویشت چې ویشتو، نو هغه د هغوی جانې مقابل هم راغلل، خلک تر منځ رسول الله خدای کور پر هر څه اوبه هم پاتې شوې، ځمکه هم پاتې شوه، وتښتېدل. نو هغه ځمکه باندې تر اوسه پورې مغسې لانجه هم پاتې ده او هغه ځمکه هم پاتې ده. خلک پې لاړل، ځمکه پاتې، اوبه پاتې دي، خلک تېنه له منځه لاړل. که نه اوس ګوره چې لږې صبر کړی وای او سیلې کړی وای، هم به د ده ځمکه اوبه، هم د هغه دی به هم ژوندی و، هغه به ژوندی و، دی په مرګ ورکسه، هغه په ژوند ورکسه.
خوشته داسې کلي چې پکې د اوبو د اړون لپاره ټاکلي میتودونه او لارې یې برابرې کړي چې پر بنسټ یې اوبه لګول په سم او منظم ډول ترسره کېدای شي. د غور ولایت د تسراغې د کلي اوسیدونکی رستم غیاسي وایي چې د دوی په کلي کې اوس تر ډېره حده د اوبو پر سر شخړه کمه شوې ده. دا چې څنګه
مخکې خو اوبه چې وې بې سیستم اوبه وې، هر سړي کښې به چې تږی و بس په اوبو باندې به په خپل مځکه به را چاپه کړلې، نو بل سړی به راغی هغو به لاندې اوبه ګاولې پاس به بل سړي چاپه کړي. هغه به چې راغی نو ستړی به هم و، غصه به و، بدېدو سره به په جنګ شو. نو ډېر حتی داسې جنګونه شوي چې یعنې دغونه درته هم چې دښمنۍ هم پیدا شوي شوي دي په همدې اوبو د کښتو باندې. ولې کښت ډېر کښت وچ شي یا تږی شي، د سړي سخت زړه پرې بادېږي. نو په همدې حساب باندې بیا په خپه دغو موږ یو سیستم ورته جوړ کړو، د اوبه هم په نوبات کړلې، مځکه هم جریب کړلې، تخمریز هم معلوم کړو، بس هغو ته هم بیا اوبه وټاکې چې مثال اوبه ساته، دوله ساته، پنځله ساته، دغه بیا نو که کښت وي که نه وي، نو دغه اوبه دي د تا د مځکې. نو هغه وخت اوس وخت مشخص دی، نو هر سړی په خپل وخت ورځي، خپل کښت وبي وي، نو دغه جنجال او دا شان اوس نشته کلي کې نشته دی. حتی په ولایتو کې اوس په ډېرو ځایو کې دا شی په موږ خلکو کې خو دا د نوبت رواج دی، او په نورو خلکو کې یو میرا ورته یا یې میرا ورته نیسي په غنمو یا په پیسو باندې ورته نیسي. هغه بیا ګرځي په دو کښت او په یواله باندې ګرځي، اوبو مسله ټول دغو میرا ګوري چې کوم کښت تږی دی، ضرورت اوبو ته لري، اوبه اوله او هغه حق اولیت دغو سړي دی. هغه کښت به اوبه وي بیا بل ته ورکوي، یعنې هغه ځمکې وال او د کښت ول بخیل ته په یواله باندې صلاحیت نه لري.
افغانستان کې د ښې او پایدارې کرنې لپاره د اوبو په برخه کې د پرمختګونو ضرورت دی چې کرنه ډیره او دغه هیواد د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو په برخه کې پر ځان بسیا کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله شریف چې اوس په کابل کې دولتي دنده لري وایي،
اول خو مې خپل دولتي ارګانونه لکه کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ وزارت نه او ریاستونو نه اړوند ولایتونه چې کوم ریاستونه دي، کوم موسسات چې د اوبو په برخه کې کار کوي، باید چې کومې ولیې دي، بندونه دي، اوبو په برخه کې چې کومې ستونزې مشکلات لري باید چې دا زیات کړی شي یا کوم بندونه چې دا ترمیم کې جوړ کړي نو چې دا اوبه زیات شي دا مشکل حل شي. اوله پیشنهاد یا وړاندیز مې دا دی. او دویمه برخه کې د کلیوالو نه دا غواړم چې هر کلي کې اوس خو وکیل ګزران دي، وکیلان دي، شوراګانې دي، مشران دي، هغو ته مې دا وړاندیز دی چې دا کوم دهقانان دي زمونږه او کوم خلک زمونږه ځمکې لري باید چې دوی سره په دی ورو کې کښېني او جمعې په ورځو کې منځونو کې راټولېږي. مخکې دوی ته داسې یو سیستم جوړ کړي، یو پلان ورته جوړ کړي، تاسې مقاد چې نن د پلان کې د ځمکې یا د اوبو د اوبو کولو ورځ ده، بیا پسې د احمد کاکا ده، د محمود کاکا ده، دوی ته یو پلان جوړ کړي تر څو ستونزې راپیدا نه شي، مشکلات راپیدا نه شي.
نوموړی زیاتوي د وچکالۍ له وجې د پخوا په پرتله دا ستونزه په کلیو او بانډو کې زیاته شوې چې باید ورته جدي پام وشي، کنه پایلې به یې ښې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاور روس بند د جوړېدو تر څنګ د نورو لویو او وړو کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په خبره یې د شاور روس بند 9 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولی او 2200 هکتار ځمکه خړوبولی شي.
د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د هیواد په 4 ولایتونو او په ټولو ولسوالیو کې د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې لرو چې د کانالونو په برخه کې تر 2000 زیات کانالونه جوړ شوي دي. عملا خلک ترې استفاده کوي. په ساحو کې په 14 کال کې به 100 کانالونه نور تطبیق کیږي، جوړیږي به، او په راتلونکي پلان کې په زرګونو نور کانالونه لرو چې دا به جوړیږي. په ټوله کې د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیم د بدلون بحران ده، ستونزه ده د وچکالۍ ستونزه ده چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ورښتونه کم وو، واوره او باران کم وشو. دغه ستونزه به انشاءالله په راتلونکي کلونو کې حل وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، دا چې په کلیو کې د اوبو په سر شخړه څنګه راکمولای شو، دا د دې تورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د غزنی ولایت د بیرکا د کلی مشر قدرت الله شهزاده څخه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر بولم. زیاتره وخت په کلو کې د اوبو په سر جنګونه وي، اله تاسې بولې چې ولې دغه جنګونه ډېر کېږي؟
اصلا خو داسې ده، کله چې موږ تاسو ته په کلو بانډو کې د تجربه سوې ده، کله چې کوم کال وچکالي وي او اوبه نه وي، نو خلک طبیعي ده چې د خپل زراعت د رسېدو لپاره په اوبو باندې جنجال کوي. خو بیا کلي کې تقریبا په اکثرو کلو بانډو کې ولسوالیو کې داسې یو رواج ده چې کله اوبه کمې وي بیا د هغو لپاره یو مراب نیسي، مراب په نامه باندې، نو یو مراب نیسي، بیا هغه نظر هغه کلو ته د هغوی د مځکو په هغه اندازه باندې اوبه تقسیمات ورکوي، یا په ساعتو باندې یا په شاورزو باندې داسې اوبه تقسیموي. نو کله چې هغه مراب منصف وي او صحیح انسان وي، نو بیا هغه خلکو ته خپل حق رسیږي. کله چې نه وي، بیا بعض ځای کې د کلي او بعض ځای کې د قوم، بعض ځای کې د خپلوي په اساس باندې بیا دغه مراب هم خپله تخطي کوي، یا اوبه چاته زیاتې ورکوي، چاته کمې ورکوي. نو بیا دلته دا پېښېږي چې د خلکو تر مابین، د کلو تر مابین په اوبو په سر باندې لانجې راپورته کېږي. نو بیا بالاخره د لانجې اول لفظي شخړې وي، بیا بالاخره فزیکي شخړو باندې اوړي، جنګ کېږي، سر ماتېږي او لاس ماتېږي، او بیا داسې جنجالونه رامنځته کېږي.
تاسو یادونه کړې، تاسو د ولسوالۍ په سطحه البته تاسو مشران استئ د خپل کلي، تاسو بیا څه کوئ چې کله دغسې شخړې منځته راشي په کلو کې؟
بیا کله چې داسې یو شخړه په نه تنها یوازې زموږ په کلي کې، البته د ولسوالۍ په سطحه باندې داسې یو شخړه رامنځته شي چې هغه سبب د دې شوي چې په هغه کې سرونه مات شوي وي، حتی کله کله قتلونه پکې شوي دي، کله کله پکې مړې رامنځته شوي دي. بیا نو خلک راټولېږي، راځي، بیا زموږ کور ته زموږ پلار شتون تر اوسه هم الحمدلله حیات ته، او دغې ولسوالۍ په سطحه باندې عمومي مشر ده، بیا راځي زموږ کور ته، او دغه کلي او د څو کلو نور ملکان راځي، مشران راځي، بیا نو زموږ کره، او بیا خلک یې زموږ کره راغواړو، بیا دریم جای ټاکي، بیا زما پلار په مشرۍ باندې بیا ورځي خلک هلته، نو بیا د دوی تر مابین فیصله کوي، بیا دوی تر مابین روغه جوړه کوي، او دوی بیرته سره پخلا کوي.
د دې ستونزې د دایمي حل لپاره چې خلک مثلا په اوبو باندې بیا جنګونه کوي، څه کول پکار دي؟
اصل خو یو لاره دائمی حل داده چې په کل بندو کې موږ تاسو چینی لرو او سربندونه لرو که چېرته زما په نظر باندې د هرې ولسوالۍ په سطح باندې یو دوه درې بندونه د اوبو جوړ سي کله چې بیا داسې وچکالي رامنځته کېږي او هغه اوبه ذخیره سي او بیا د ذخیرې نه وروسته هغه اوبه بیا دومره کفایت کوي چې هغه کلو ته ورسیږي په صحیح شکل باندې نو بیا خلک له وچکالۍ سره نه مخامخ کېږي. یو یې حل د لارې دا ده او بل حل د لارې دا ده لکه مخکې ماست ټول کله وچکالي رامنځته کېږي خلق باید خپل اول دغه تصمیم ونیسي چې اول لکه څنګه چې هر انسان د زراعت له لحاظ متضرر کېږي جانب مقابل هم متضرر کېږي او په دې باندې ځان مکلف وبولو چې موږ باید حق او عدالت په نظر کې ونیسو.
ډېره
په دې هیله چې به ورځ خپلې ټولې اوبه د ګاونډیانو څخه را وګرځو او د اوبو په سر شخړې هم ختمې شي. خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.